د مخام وو به جی شو ازادي رادیو اورید د خبرونه ډیره برخه د مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړی شوی په توشي بوکي زمو همکار حسین احمد زی مختبری خو پایل د صاحب خبرونو کو د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت وینن لغرمی ورسته په کابل کې د پاکستان د سفارت 16 فره هزار کړه او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرخه ته چیرمه د پاکستان د پوزي الوتکو د بمبارد له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویان د حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوز تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت د پاکستاني پوز لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدان نول د ځانګړو پاکستاني کډوالو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې طالبان چې د زبر ځواکونو پر خلاف د هیواد دفاع لپاره د اوږدې مبارزې مخین لري په هیڅ صورت ورته د هیواد حریم نقضول د منلو نه دي. تر دې مخکې د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي وو چې پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې پر څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. دغه راز په دغو بریدونو کې د هغه په خبره شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د خاورې دننه د دغو بریدونو په اړه او دغه راز د طالبانو د حکومت د وروستیو سختو عکس العملونو په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د دې هیواد پوز تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو د پاکستاني و امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی دی. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تېری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. دغه راز یو شمېر نور افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکو هم د پاکستان دغه بریدونه په کلکه غندلی دي. د قزاقستان په لویدیز کې اقطاو ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکه د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسانو مړه شوي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبې وویل په دې الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسانو مړه شوي خو له 10 زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل د 2 ماشومانو په ګډون 20 تنه سیمه ییز روغتون ته لېږدول شوي. د 11 کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او د جدې پاملرنې په څنګه کې تر درملنې لاندې دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبرر یو سلو نوي الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنې ته په لاره وه اړه شو چې له اقطاو څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې بېړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګنده. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د فلسطینیانو سخت دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یو موافقه ځنډنۍ کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې حماس ویلي چې له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې په جدي لور روان دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي سازمان په توګه پیژني وویل اسرائیل له غزې د وتلو اوربند بندیانو او خپلو سیمو ته د بې ځایه شو د بېرته ستنېدو اړوند مسایلو په اړه نوي شرطونه وضع کړي چې د یوې موافقې ترلاسه کولې چې دوی ډېر ورنږدې شوي وو ځنډولې دي. د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پرون وویل د اسرائیل د خبرو اترو ټیم د غزې په اړه د یوې مهمې اونۍ خبرو اترو وروسته د یرغمل شوو د معاملې په اړه د داخلي مشورو لپاره د سټیشن بي په ماښام بیرته له قطر څخه اسرائیل ته ستون شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سا سلامونه د ازادي رادیو نوز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست د تخنیک په برخه کې سره زموږ همکار خغلی بهروز دلیری ملتیا کوي. نن په خبرونه کې به په افغانستان کې د سون توکو په بیان دی وغږیږو. دا په اصل کې چې په افغانستان کې جمعې پیل شوی یوش مبي وزله کورنۍ بي وای چې دوی د سون توکو د خپل واسن لري نو ځکه ارشو دي چې ورته د خپل کور توکي ته وپلیری. لدی سره به د ملګر ملتونو بلابل درو هم په خپل ورستی راپورونه کې خبرداري ورکړي چې ساکل به افغانان یو سخت جمعې په مخ کې ولري چې په ډېرې سیمه کې به د واوري ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټاکنی شي. افغانستان کې بشري اړتیاوې له وړې شي کېږي به او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره هم مخامخ دي. دغه موضوع نن موږ په خپرونه کې ټاکلې ده. د خلکو روانو ستونزو ته په کدو چې په افغانستان کې خلک خورا ډېر زیات جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي پر همدې موضوع به نن بحث ولرو، خبرې به وکړو. له تاسو ټولو اورېدونکو څخه مې غوښتنه ده چې په خپرونه کې ونډه واخلي. د خپلو ستونزو په تړاو باندې موږ ته ویده چې په افغانستان کې هلته څومره خلک اوسه دي وس او توانایي لري چې خپل ځان لپاره د سون توکي وپیري په ژمي کې خپل ژمی ګرم پر وساتي، که احیانا دې ته ورته د ژمي د ګرمولو لپاره دوی پلان لري او تر څنګ بیا څومره دوی د خوړو د نشتون له کبله اندېښمن دي. دغه ستونزې په افغانستان کې څومره خلک ځوروي په همدې موضوع ته نن په خپرونه کې موږ بحث لرو. تاسو کولی شئ موږ سره د خبرونې د شمیرو لاري تماس ونیسئ او خپل د غسون زموږ سره شریک کړئ. زموږ د تماس یا د اړیکې شمیرې دي 00 3 2 3 1 1 او ترڅنګ 00 3 2 1 1 3 1 5 1. دغه شمیرې دي چې تاسو په خبرونه کې نن موږ سره ونډه اخیستلی سئ او د خپل ستونزو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. د خبرونې په دې برخه کې موږ سره د چارو شنونکي هم وصل شو دی چې له دوی څخه به پوښتو چې په افغانستان کې ولې د توکو بیې لوړې شوې دي. همداسې په خبرونو کې به موږ سره بل زموږ درون میلمه هم وصل وي چې له هغوی څخه به په همدغه موضوعات باندې خپلو بحثونو ته ادامه ورکړو. په خبرونو کې راسره د اقتصادي چارشنونکو او د پانتون استاد خغلی نور العزیز او ترڅنګ د اقتصادي چارشنونکو او د پانتون استاد خغلی محمد اسف ستانګزی وصل شو دی. ستانګزی صاحب سلامونه، بس بل تاسو په لکه وخت مو هم په خیر که راته دوی چې افغانستان کې ولې د سون توکو بیې په ژمي کې لوړېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نیکې هیلې تاسو ته مزه سه محترم او ټول د زادو رادیو اوریدونکو ته. کګورو البته په تیر کې او تقریبا په اوس کې البته چې د افغانستان یو سیزنی موسم ده البته او په دغه سیزن کې دایم من البته چې کله زمونږ هغه وګړي البته چې هغه سیکلس خلک یا کوم ګورټوی دی ډیر کم اواید خلک دی چې دوی خپل کلنای ډیر کم اواید لري نو دوی ټول وخت البته دغه مشکلات سره لاس او ګریوانی. اما د اسلامي امارات په حاکمیت سره ګواکې چې دوی ویلې چې بعضی البته د سنتو کې لکه د سکرو ډباري چې دوی بازار ته ارزه کوي نو د دوی در کنټرول او څار لاندې بوي. اما په دې اخرو کې چې موږ البته په افغانستان کې هغه پوینټونه البته چې دوی الته د سکرو ډباري پلوري کګورو البته د دوی هغه قیمتونه د کنسیستنسي او ثبات زیات نه لري. پوینټ پوینټ باندې تقریبا په تیر زما په خپل تحقیق په اساس باندې کې یو پوینټ موږ ګورو تر 1000 نه تر 2000 افغانۍ دی یو ټن د سکرو ډبرو قیمت ده. که دغه پوینټ موږ د سي یو کیلومتر کې ګورو البته دغه شپاړس نه تر 1000 دغه قیمت دی. زما پاند باندې البته چې البته د شاروالي بعضی هغه خپل لایحو یا خپل هغه مسولیتو ته کم توجه ورته وایو او یا د دوی البته په دغه واخیرو کې دغه شخصي شرکتو ته کوم چې دوی دی د دوی هغه دی ویش لړۍ د البته دغه سیم د اسلامي امارات یا د شاروالۍ د هغه لایحې مطابق خپل فعالیت نسی کوي. په ټوله کې البته زما پام چې شاروالۍ ته په کار ده چې د سون توکي البته بل خصوص د سکرو ډبرې د افغانستان دیننه بازار باید دوی کنټرول کړي تر خپل څار لاندې ولري. هغه زونو کې البته چې دوی خپل نمائندګیان لري باید خپل هغه ساحات کنټرول کړي. نو د شاروالۍ مسولیت ده دغه د نرخونو کټه کول یا پورته کول چې ټول عوام په دې کې البته بل خصوص د افغانان هغه افغانان البته په دې کې ځپل کیږي چې غوي بیچاره د دوی میاستنه او میاستنه یا وایي ډیر کم وی او نسې کولای حتی چې تر د میاست کې تر دوا تر لاسمنه شلمنه زغال او البته دوی لا فرصت یو نسې درلودای. نو په ټوله کې یو سیزنی هغه چینجز چې راځي د نرخونو بي ثباتي رامنځته کیږي. په بل خوا کې د شاروالۍ دغه لایحه صحیح په وخت نه تطبیقېدل که ګورو البته شاروالی په نور ارسو کې خپل فعالیتونه البته ډیر ګړندی کړي چې دوی ګواکې دی عوایدو پر ټولولو کې له دغه سې هټیوالو څخه له تجارانو څخه نو په دغه ارسا کې د نرخونو په ثبات او په دې باندې کنټرول راوستل. زه فکر کوم چې بعضې کمښت ده او دوی باید په دې باندې سوچ وکړي.
بله اوس په همدغه مسایلو کې بیا خلک څومره متضرر رسېدې، خلک څومره له ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
که ګورو مزی صاحب غواړم دوار سوته په دغه کې زه یو یادوري وکړم. یو د صحي خوا کې البته که ګورو د افغانستان دایم البته په تیره کې زیاتره البته زمونږ د سون توکي په افغانستان کې اکثریت د لرګیو څخه کار اخیستل کېده، اما په دې اواخرو کې که ګورو لکه څنګه چې ټولې نړۍ هغه ګلوبل وارمنګ یا د نړیوالې تودوخې درجې دپاره البته دوی څنګه چې هغه خپلې پلانونه ملکو ته ورکړي دي، هغه ملکونه البته چې د دوی غړیتوب لري، د صحي خوا کې البته مرسته کولای نه که مونږ د سکرو ډبرې څومره ارزانه کو، اما مونږ بل خوا کې که ګورو انوایرمنت ساینس ته البته زمونږ محیط زیستو سره بیا هم ټکنۍ کېږي. په دغه عرصه کې نو دوه خوا مسؤلیتونه، یو د صحي بخش او بل البته دننه چې زمونږ خلک د یخنۍ له خوا څخه ځپل کېږي. نو پکار ده چې باید دغسې وخت کې د سونتو کې البته که دوی ډیر زیات ارزانوي زما په اند باندې چې بعضې وخت د شاروالي لخوا دغسې د محیط زیست لخوا البته چې دوه درې ادارې په دې کې خپل مسؤلیت لري او دوی یو ټیمورک لري، لکه څنګه بعضې رسنیو کې زمونږ په تیر جمعه کې البته په دغه بحث و مسؤلینو دا خبره وکړه چې ګواکې زمونږ بعضې پالیسیانې داسې ولاړې دي چې ګواکې د دوی نرخونه دي ډېر نه راکمېږي. له نرخونو راکمېدو سره کېدلی سي چې د محیط زیست سره بعضې مشکلات رامخته کړي، چې په دې اواخرو کې د کابل هوا بې حده زیاته زهرجنه سوې ده چې دې سره انفلوئنزا او داسې ورسره زکام تبه بې انتها زیاته ده په افغانستان کې دغه کیسز. بلې خواته که ګورو البته د دغه کموالی یا د دې نښ ډېر لوړول تر څو خلک له دې څخه استفاده ونه کړي، زما په اند چې البته بعضې ډېر داسې خلک زمونږ وګړي شته چې هغه لاره خپل د سون توکو ته نه د لاسه رسي، نه خپل ماشومان له لاسه ورکوي، داسې زیاتره مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دغه دواړو خوا اړخونو ته په کتلو زه فکر کوم چې یو داسې لایحه جوړه سي که چېرته د سکرو ډبرو هغه د نرخ دوی لوړېدل د دې پالیسي دپاره کوي چې ګواکې دوی انوایرمنت ساینس یا د هوا د ککړتیا مخه ونیسي، نو د ما په اند باندې چې یو هغه نړیوال ستراتیجیانو مطابق دلته البته یو هغه بې ثباتي رامنځته کېږي، د خلکو د هغه لیوینګ سټانډرډز یا د ژوندګي هغه خپل معیارونه او دلته د دې کمښت، او په بله خوا کې که موږ ګورو البته د دغسې پالیسیانو بیا وروسته ډېرې بدې پایلې وي. نو د دې په اساس چې دوی ګواکې د دوی نرخونه د سون د توکو بالخصوص د سکرو ډبرو لوړوي او خپل پالیسیانې باید په دې حد تطبیق شي، زما په اند چې معادلو لارو باندې د کار وسي. که داسې موږ ګورو په دې اواخرو کې زمونږ تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره ورته تړونونه سوي دي، د دې معادل کې د سکرو ډبر البته دوی چې خپلو کمپنیو ته ضرورت لري خپلو انډستریانو ته باید دغه یو تبادل ورسره وسي، د دې پارسه کې باید برېښنا ورکړل شي افغانستان ته تر څو وکولی شي د دغه معادل په ځای باندې افغانان برېښنا څخه استفاده وکړي، د هوا په ککړتیا داسې انوایرمنت ساینس سره کومک کول، او بل خصوص زمونږ هغه عوامه طبقه چې دوی هغه خپل واړه ماشومان البته بعضې له لاسه ورکوي، یا د مریضي له خوانه یا د دغه سون د توکو ته د نه لاسرسي له خوانه. نو دا به یو معادل او یو بهتره لاره وي زما په اند.
مننه استاد، ډېر زیاته مننه استاد. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم چې موږ سره په خپرونه کې وصل شوې. که تاسو راته وایي ښاغلي ستانکزي ویلي چې معادلو لار څخه باید په افغانستان کې د کار واخیستل شي تر څو هلته دغه د سون توکو بخصوص د سکرو بیې د په خپل ځای پاشي او بیې د پورته نه شي، معادلې لارې څه کېدلی شي؟
سلامونه میلمنو ته، اوریدونکو ته او تاسو ته، خدای مروغ لره. په دې کې شک نشته په افغانستان کې هر موضوع که تاسو ګورئ د هغې ریښې ډېرې ژورې دي، که هغه د غربت بحث وي، که هغه مثلا په افغانستان کې بیکاري ده، که مثلا د قیمتونو لوړوالی دی، که په دې وروستیو کې د ژمي رارسېدل دي، او یا هم مثلا نړیوالې موضوع اړیکې دي، دا ټول ډېر زیات یعنی هغه موضوعګان دي چې سړی ډېر خواشینی کوي. بدبختانه باید ووایم په دې وروستیو کې د سون د توکو قیمتونه او یا مثلا د ژمی را رسیدل د هرې کورنۍ د پاره ډېره ستونزمنه ده. کله چې موږ وګورو د غربت دومره اندازه زیاته ده، کله چې نه پښتنه او کشي سو منه لرګي دی اغستی دي، مثلا سو خروار لرګي دی اغستی، هغه به د من بحث سره کوي که د خوراکي توکو بحث ور سره کوي. نو که چانه پښتنه کې چې من دی اغستی، هغه د چارک او د کیلو حتی د پاو بحث کوي چې دا ډېر زړه دردونکی بحث دی. د غربت کچه دومره زیاته ده چې هرې بدیلې لارې ته هم که سړی وګوري بیا هم د افغانانو وس نه رسیږي. بحث ډیر دانه ده چې موږ څنګه کولای شو په دغه حالت کې د بدیل لارو پر باندې بحث وکړو. بدیل لارې شته دی، اما مهم دا دی چې موږ امکانات څه لرو، په کومو امکاناتو باندې موږ بدیل امکانات برابرولی شو. د خلکو عاید د بسنه کوي چې مثلا یو څوک دی د برېښنا بل پرې کړي، یو څوک دی مثلا د ګازو په قیمت باندې آمده شوي خدمات دی پرې کړي، یو څوک دی وکولای شي مثلا د نورو لکه ډیزل تیل او نورو سون توکو په مرسته باندې دي خدمات چې مثلا د بخارۍ په شکل باندې د ګرمېدو د ګرم اوبو یا د ګرم امکاناتو په توګه دوی ته آماده کړي. آیا دوی کولای شي دغه شیان یا دغه قیمتونه ورکولای شي؟ بدبختانه باید ووایم چې د افغانستان د هر وګړي اقتصادي وضعیت دومره کمزورې دی چې تقریبا دغه اوسنۍ راپور چې زه ګورم تقریبا تر 50% سلنه خلک په ورځ کې یو ډالر حتی نشي مصرفولی. یعنی دا هغه شیان دي چې زموږ په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. مهم دا دی چې دولت په دغه برخه څه کوي. هغه پیسې چې د ګمرکاتو نه راځي، هغه پیسې چې مثلا له نورو لارو راځي، روزانه زموږ نوې کیندنې کیږي، استخراجونه کیږي، معدن په قراردادونو ورکول کیږي، په نورو برخو کې خلک پانګونه کوي. هر ورځ چې ګوري له تجار سره مثلا د تعارفو لړواله وګوري، یو برخه د مالیاتو محصول، دغه ټول عواید بیا هم معلومات نشته چې دا عواید چیرته مصرفیږي. خلک لکه مکیزه کا جمعی دی په ژمی کې د افغانستان اقتصادي سرکل که تاسو ګوري په ژمی کې دائم بیکاری زیاتیږي، لوی پروژې بندیږي، موسمی بیکاری په دغه مثلا د زراعت په سکتور کې، د خدماتو په سکتور کې اوتومات رامنځته کیږي. هیواد وارداتی دی، تاسو وګورئ موږ همدغه اوس تقریبا دغه لس قلم مواد چې تاسو وګورئ لس هیوادونه واردو. هر ورځ مثلا د ډالرو عرضه کیږي په مارکیټ کې، مثلا په مختلفو شکلونو باندې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه شته دی. اما بیا هم که وګورئ زموږ هغه وضعیت په داسې یو حالت کې دی چې موږ نشو کولی تر ډېره بریده، یعنی عام افغانان نشو کولی. دلته بحث دا دی چې موږ څنګه کولی شو د عامو افغانانو په ژوند کې هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري په هغه باندې تمرکز وکړو. قیمتونه لوړیږي، ټیټیږي. قیمتونه تیرې دوه میاشتې مخکې ډېر لوړ و، بیا راټیټ شو، بیا لوړ شو، اما بیا هم د خلکو هغه د عاید سطح یا د خلکو د خرید قدرت نشته دی. تقاضا شته دی، د خلکو عاید نشته دی. په مارکیټ کې مثلا جنس که پیدا شي پیسې نه پیدا کیږي، کله کله چې مثلا پیسې پیدا شي بیا جنس. دا داسې یو نانډوله وضعیت دی. دا وضعیت تر کله پورې؟ د دې وضعیت مسؤلیت پورته کول، په دغه برخه کې جدي اقدامات کول، په دغه برخه کې تصامیم نیول، دا د عامو افغانانو په واک کې نه دی. په دې کې دولت مسؤول دی، په دې کې نړیواله ټولنه تر یو حده پورې مسؤوله ده، اما په مجموع کې بیا هم حاکم نظام باید په دغه برخه کې هغه تصمیمونه چې لازم دي هغه باید ونیسي. که تاسو وګورئ هغه راپورونه چې په دې وروستیو کې مثلا خپاره شوي دي د غربت پر رابطه باندې یا د افغانستان د اوسني وضعیت پر رابطه باندې، که وګورئ مثلا یو ان وی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک مثلا ابتدایي خوړو ته لاسرسی نه لري. که تاسو وګورئ او چات ته وګورئ دغه راپورونه، که تاسو وګورئ په هغه کې هغه ارقام دومره زیات یعنی زړه بوږنوونکي دي چې سړی حیران پاتې کیږي. په مجموع کې دغه ټول شیان دي چې دا تاثیر لري، او علت انداز دی چې بیا موږ افغانان مجبور دي. ځکه چې زه په خپل کور کې امکانات ونه لرم، که زه بخاری ونه لرم، که مثلا د ګرمولو امکانات ونه لرم، زه مجبور یم چې لرګي وسوزوم، د سوزغالي څنګه نه استفاده وکم، د پلاستیکونه استفاده وکم، د هر څه نه چې وي زه باید استفاده وکم. ځکه ضرورت دی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره موږ د محیط نه استفاده کوو، او په محیط کې همدغه امکانات دي. نو زه تر ډیره بریده په دغه کې عوام ګرم نه ګڼم. د عوامو ضرورت دی، او هغوی خپل ضرورتونه باید پیدا کړي. کله چې ته ماته کار نه پیدا کړې، کله چې ماته د کار امکانات نه وي، کله چې زه نشم کولی په مارکیټ کې حتی د یو ډالر په اندازه باندې عواید ترلاسه کړم، نو زه څنګه وکم؟ لکه مې کوم په کوم ځینې په مصرف ورسوم؟ تاسو ګورې د غنن په یعنی موږ هغه وضعیت نه تیریږو چې د هرې لحظې بیانول او د هرې لحظې په رابطه باندې خبرې کول. یعنی خدای شاهد دی چې انسان ته انسان دومره مایوسه کیږي چې حتی بعضې وخت د افغانستان په اړه باندې سړی راپور ته نشي لیدلی. نو دا هغه شیان دي چې دا واقعیت دی. زموږ په هیواد کې دغه اوسنی وضعیت واقعا هیچ چاته تا د منلو وړ نه دی. تر کله به دا حالت دوام کوي؟ تر کله به افغانان همدغې نړیوالو مرستو ته پاتې کیږي؟ په داخل د هیواد کې هر ورځ تاسو وګورئ لوی انکشافي پروژې غټې پروژې قراردادونه لوی لوی ورکول کیږي، اما بیا هم پیسې نشته، ورکې دي پیسې. آیا په دغه شکل باندې موږ کولای شو حکومت ولي وکړو؟ په دغه شکل باندې موږ کولای شو چې په افغانستان کې تغییر راولو؟ موږ د تغییر شاهدي ور، یعنی دا هغه څه دي چې موږ تر ډېره بریده موږ یې مایوسه کړي وو. د افغانستان په اړوند باندې د نړیوالو ستونزې، د نړیوالو تشویشونه، د عام افغانانو تشویشونه، په داخل کې محدودیتونه، دا ټول هغه شیان دي چې زما په اند باندې د ده لپاره یو دایمي حل لاره پکار ده. حاکم نظام دې باید په خپلو کړنو باندې، په خپلو افکارو باندې، په خپلو پلانونو باندې بیا کتنه وکړي، ځکه وضعیت په دغه حالت کې ورځ تر بل د خرابېدو حالت ته ځي. ژمی دی، یخنی ده، امکانات نشته، کار نشته، خلک په کورونو ناست دي، عواید کچه ډېره ټیټه ده، خلکو ته حتی د ډوډۍ خوړلو امکانات نشته. نو په کم نوم باندې، په څه باندې به زه حتی یو کیلو ګاز واخلم؟ په څه باندې به زه یو کیلو لرګي واخلم که د لرګو قیمت حتی خروار 15 او 30 ته راورسېږي؟ چې پیسې نه یې په څه واخلم؟ بس دلته دا دی چې موږ دپاره که چیرته امکانات وي سړی په 15,000 اخیستی شي یو خروار لرګي، که چیرته د وړو قیمت 15,000 دی 2,000 ته ورسېږي سړی اخیستی شي. اما که ته ماته کار ونه لرې که بوجۍ په 1 روپۍ شي ځینې شم اخیستی،
بله بیا مستد بحث ته ادامه ورکو. اوس مرزو مایکروفون ستاسو خبرونه ده او زمونږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه مو سره وصل شوي دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د ستونزه څه ده په افغانستان کې روان ژمی د دوی پر سر باندې څومره سخت تیریږي، امکانات شته نشته ده د ګرمولو لپاره، څه کوي؟ پر همدې موضوعاتو به سره وغږیږو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
سلام خورجان تاسو ته، سلام ملمنو ته، او سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام مهربانی.
افغانم د ننګرهار نه.
مهربانی افغان سیب.
خورجان په افغانستان کې چې یو شی یو دفعه ګران شي کنه بیا ډېر پوهېږي چې کله ارزانم شي دا خلک نه ارزانه پوهېږي. همدلته ګرانې خرڅوي، او چې ارزانه چې کله ارزانه شي کنه چې هلته نرخ نه نورم ارزانه شي هم نه ارزانه یي. نو اوس یو کیلو ګیس 15-20 افغانۍ ده، څوک نه وسه نه لري خورجانې. یو بشکه غوړي 1,200 روپۍ ده، مخکې 1,500 روپۍ، اوس 1,200 ده، څوک نه شي. یو پاکټ غوړي 1,000 روپۍ قیمت لري، کې ارزانه شي دا خلک په اسانۍ نه ارزانه. زمونږ خپل افغانان چې دي لږ ظالم دي، لږ هم نه پریمانه ظالم دي، ارزانه یې نه خورجانې. نو پوه شي ګیس مونږ نه شو چې بخارۍ مخکې بخاری وی ملک خواریم کوله ماشومان سره، اوس په خدای باور که خورجان جی مشت گروانی جوړ خلک مشت گروان دي. نو مایبین خو پرې ده پوجا خورجان ولکه د مایبین سو غوړه کم والے چې د مایب کار سو چې ششته نشته پوجي. نو په خدای باور کم دا اوس د کوټه کې ناشته ما د خپونه مایب م خورجان ته وای چې ما خپو کې پوجي د وور کندې د تړلې دي دومره یخ ده. او پوجي مخکې جمهوریت کې چې ده ګیس او بخاری او 10,000 افغانۍ د کال را کوله، خمې ژوند جوړ، اوس مې ژوند بیخي خراب دی. نو د تاسو برنامه ته راځو، د غلطه پوشه خپل د زړه بلاس کې وباسو. دلته کچې ته خبرې وکړو، پوشه مونږ باندې لغته کې داخلک نه مې پیژنې، نه سنگیره پیژنې، نه جوړ پیژنې، نه راجوړ پیژنې. نو خورجان او ګرانی په باره کې ما دغه ول چې کله یو شی ګران شي بیا د سه چردان امراوړي یو پدری جګي، یو چې کله ارزان شي دوی بیخی نه ټیټې ډالر دغه د ډالر پور خبره ده خورجانې. نو پوه شي نو بیخی په خدای باور که خورجانې چې افغانستان خلک نن دومره وارخطا دي چې زه نن یو مازیګر په یو دوکان کې ناستم، چرګانو دوکان کې، یو ښځه راغی وای د چرګانو پوشتکه ماته وساته، وای د دې نه غوړي مونږ وباسو د چرګانو پوشتکه نه ماشومانو ته، وای پوه شي آلوګان سره کومه. نو پوه شي دا اوس مشکلات دی که نه دی خورجانې؟ پوه شي همداسې ډېر خلک پوه شي مشته ګروان دي. په ننګرهار کې بیخي کاروبار نشته، بس بیخي د خلکو حالات خراب دی پوه شي خورجانې. دا زه درته خپل د سترګو حال وایم، ولاکه یو خبر هم د ځان نه جوړ کوم او دروغ ولاکه ووایم، نه خلک زما په قبر کې سمولي او نه دروغ، بیخي دروغ نه وایم پوه شي. نو دغه ډېر مشته ګروان دي په ننګرهار کې خلک پوه شي خورجانې. خدای دې موږ باندې ورخ میږي خوشاله اوسه خور جان
مننه تاسو تم ښه وخت ورزو زموږ بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شو دي سلامونه میکروفون ستاسو خبرونه ته مهرباني
وعلیکم السلام زاج باز محمد د زابل ولایت شملزو سره دی ولسوالۍ سره د تای سره په تماس کې
مهرباني باز محمد ته مهرباني
خیر سه خور موږ خدای سي د زابل د شملزو ولسوالۍ سره د زابل یو غرنۍ ولسوالۍ ده په دې شکر الحمدلله دا بوت ډیر دی د تودن شان د روچ ځان په تودو و دلته مشکل بل ده چې دلته ګرانی ډیره ده سخت ګرانی ده دلته دا تیر رسد کې غنم د دکاندارانو د تجارانو په 5000 کلداري نایت نظر کلداري 3 کیلو غنم اخستو اوس هغه غنم پر موږ خوارانو باندې بیرته خرڅوي په 2000 کلداري نو په یوه ګونۍ کې 3000 کلداري ګټه کوي نو موږ د امارت پر چارواکو باندې دا غږ کوو چې کوم مسؤلین یې د کار د پیپر د دکاندارانو باندې وګرځي که دا اخیستی پا سودی خرکوی پا سو دل تا دا غشان بیخی به انتها گران ورکی دا نن مزگر ما دا سلام سیم کرد رواستی پا 230 کلداری و تا پا خبال پا مرتبه که دا شعر خواه پشته ننست پا سی که تا پا سو اخیستی دی پا سو خرکوی یا بجی لیس که گرسلی یا بجی شل که گرسلی و نیست دری زر کلداری دری نیم زر کلداری پا یوا بوجی غنمو که گتیه نو هر شی پر دغه رقم ته ګرانی ده کار نسته خلک خواران در په درج شکر شکر دي دغه د بیوان مرستې چې راشي دا د مسیستاتو ده دا خو یو 500 کورو ته بیا په اوږدستانۍ کې ورکړي 200 کورو ته بیا ورکړي دا نور بېچارهګان به څه کوي نو موږ ته چې کار پیدا شي نه دا مرسته غواړو د نورو بچیو د نشې غواړو چې په خپل هېواد کې کار راته پیدا شي موږ دی په خوشحالۍ لکه ځکه په باران چې خوشحالۍ نو موږ چې کار پیدا شي بیا موږ په روپۍ پیدا کولی شو چې کار نه یي نو موږ یې بیا واخو په چیش باندې واخرو په چیش باندې نو دغه مشکلات دلته په ټول افغانستان کې شته خصوصا په زابل کې دا د شملزو په ولسوالۍ کې خدای د مسؤلینو باندې همدا غږ دی ستی پر دا دکاندارانو دی وګرځئ دی شیان په څو راوړئ په څو یې ورکوئ د پښتنه ځینې وایي چې دا شی ولې دونه ګران راکوي وروره وایي تر پرون په څو نن په څو دا ځې مړی نه څه تاخترونه او پاوی افغانی ډالر ورا دی ور نه نه سره په دا به رئیس دی و یا دا ما ته ګران راغلی دی نو چې بس ور سره کوي اماری انې چې نه ور سره کوي اماری انې نو دا غز مرده بود اسلامي حال ده پر دا شروا کوم دا غز راغ دی پر دا دکاندارانو دی وګرځي دا شاند ر ارزانه کې ارزانه راغدي ګران پر اخر سي چې ارزانه ورته راشي هغه هم هغه نر خور کوي
نا ډیره زیاته مننه زمونږ بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه د پر دوی سره به هم دغه موضوع باندې خبرې کو اغه نو رسبه د دوی ستونزه باندې خپل درنو ملمنو سره باسو کو سلامونه مې ربانی میکروفون ستاسو خبرونه ده
بل السلام علیکم خور سلامونه مې قبول کړ څنګه په خیره
مننه مې ربانی ورور
مننه زم احمد اشرف اک دوست د کندهار ولایت ارغنداول سوالیسته د ټلیفون په کرښه ما او محترم میلمه صاحب ته ټول اوریدونکو ته او عادل صاحب ته فروزګان کې سلامونه وایم
مهرباني علیکم سلام
مننه خورې ډیر شایسته موضوع مم تاکلې ده او دا مخ کې ورونو ډیر ښه خبرې پر وکړلې زبم خپل د کندهار ولایت آل سره شریکم خورې لکه څنګه چې دا ورونو وویل خورجانې اکثرات دکانداران چې دی بالکل دا شان ډیر لوړ کی قسم یو قیمت نرخ کښته ورته فروت وی چې دلته بیا نرخ لوړ سي هغه شی هغه کښته قیمت شی وسره لوړی دا موږ په دې دلی دي او بل د شروایل لوی والا څخه هم مرمانا سنا څخه ګلال ورو خورجان د نانوایانو کې دا ډوډۍ باندې یو وخت دی یو څه بندیزونه ولا ګول چې دا ډوډۍ ته نرخ شې شوی دا غو یو وزن ور کم کړی دی یو خدا خبره ده خوري بل خورجانې دلته په ار ولایت کې موږ داس خلک لرو چې هغه ډیر مسکینان دي لکه و چې هغه ورور ولا د سیمستا چې ملکونه لري او بنه لري یعنی او به د وبو په خاطر باندې دی د غربت او مسکنات سره مخامخ دی او بل موږ په افغانستان کې یو داسې یو خلک لرو چې هغه خپل کور ځای نه لري په کلو کلو باندې یعنی د بل امسایه توپ کوي د بل جکان نانوي دا خلک ډېر مسکینان دي خوري دغه خلکو ته هیڅ کله توجه نه ده سوی. د حکومت څخه موږ دا خواهش غواړو خوري ستاسو د راډیو د لارې چې دغه خلکو ته یو سرپنا ور برابره کړي. هغه د کرایو په سرا کې پراته دي، نو هغه د بوټو وس لري، هغه د غوړو خوراکي توکو وس لري، ډېر د مشکل سره مخامخ دي. دغه یو مشکلات شته. او نن یوازې ورور د روزګان ولایت څخه زنګ راو یا علي محمد زیر صاحب سلامونه ورته وایم چې نن یو څه نقدي مرسته زموږ په ولسوالۍ کې هغه خلکو ته کومک ورسېدی، نو دا هم د خوشحالۍ خبر دی. خو د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې اوس لا واورې پر ډېرو ډېرو ځایو خال خال ځایونه شته، خو ډېر ځایونه پاتې دي چې د دې خلکو سره ډېر غټ کومکونه وکړي. ډېر خلک د وزې اصلاح خورجانې، نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. مننه چې موږ ته وخت راکړې خوري، دغه یو خواهش مې درلودې خوري.
ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم مننه کوم د چې خبرونه کې تاسو باندې خپل ستونزې موږ سره شریکوي. ستانګزی صاحب، تاسو به در وګرځېږم. زمونږ ډېری اورېدونکو د دوی شکایت درلود چې په بېلابېلو ولایتونو کې د سون توکو تر څنګ د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د څار مسله یاده کړله چې باید څار موجود وي، ځکه په شپه کې یو ډول دغه نرخونه دي، بیا یوه ورځ پرې تېره شي دغه نرخ بیا تغیرات کې تر هغې پورته کېږي. رښتیا هم دلته څار څومره مهم ده چې هغه که د سون توکي دي که خوراکي توکي دي، باید څار پرې موجود وي او نرخونه دي کنټرول شي.
امازه صاحب که گورو، البته دقیقا در اونو چی وغا گیدله در دوی هاگا اوخیار او در دوی هاگا دی تحلیل او دی عریضو دی حل کول و مسئولین هاگا خلق دی دی افغانستان چی غوی اگا خپل پوه لری دوی ووز پا خپل و اگا خپ پوزیشنو باندی البته ناز دی. البته نه یوازی دی دوی وظیفه دی، دوی مسئولیت دی، دوی فرض هم داده. لکه څنګه چې وګورو امازه صاحب، ما یو خبره وکړه مخکې اوله چې د شاروالي مسولیت د پدغه ارسا کې، اما زه غواړم امازه صاحب وشي ته اشاره وکړم دغه ځی کې د غورو په اساس باندې چې ګوکه د یو څه نرخ دیکسي او بیر تراکته کېږي او که کاته سینو بیا لوړیږي ډیر زر. امازه صاحب، غټي اقتصادي ستراتیجیان البته چې کله په عمل کې تطبیقیږي تقریبا وخت به زیات نسی. د استاد د خبرې په اساس باندې البته دقیقا چې افغانستان په دی اواخرو کې هغه کوم پلس پوینټونه چې البته د اسلامي امارات دي، هغه باید یاد سي. دوی په خپل طبي زیرمو سرمایه گذاري کول، دوی په ترانسپورت سایت کې، یا د افغانستان د ریل پټلۍ داسې د روډونو بیا رغونه، د دوی البته په زراعتي سکتور باندې پانګه چونه، دغه نړیوالې پروجیکټې لکه ټاپي ورته پروژې پلی کول، دا هغه علایم دی البته چې کولای سي د افغانستان فقر په یو لانګ رن یا ستراتیژیک سایت کې حل کړي. اما د دغه اثرات که موږ ګورو، باید د یو اقتصادي شنونکي په حیث باندې دا وویلل شي چې کېدای نه سي د دغو پروجیکټو یا د دغسې ورته پروژو تطبیق دی د خلکو په ژوند کې په میاشت او دوه میاشتو کې تغییر راولي. اما د کپنګ ګورو البته زمونږ 90% واردات ټول خارج ملک څخه دي. د دغه واردات البته له خارج ملک څخه افغانستان ته خپل یو علامه ده، یو سیګنال ده د نرخونو بي ثباتي یا انفلاسیون ته په افغانستان کې. اما د دغه حل لکه څنګه چې ما ویلي، یو ستراتیژیک سایډ غواړي د افغانستان په دغه ورته طبي زیرمو سرمایه گذاري کول، د افغانستان داخلي تولیداتو ته وده ورکول، چې هغه کولای سي د دوی دغه یوه خوا ننګونه، د دوی د یوه خوا تشویش زمونږ د وطنوالو چې اوس یادوري وکړه، یعنې د نرخونو کانسیستنسي یا ثبات بیا دغه خپل داخلي تولیداتو ساتای سي. کلم چې هغه ملکونه که موږ ګورو، څومره تحقیقونه چې کړي دي اقتصاد په اساس باندې، هغه ملکونه چې کوم وارداتي ملکونه دي، یعنې دوی د داخلي تولیدات خپلو نشي درلودای، چې داخلي تولیداتو باندې دوی اقتصادي، سیاسي، اجتماعي هغه ټول کنټرول البته درلودلی سي. بیا کوي سي دوی دغه داخلي تولیدات چې کله دغه کنټرول دوی په درلوده، نو یو ستراتیژیک سایت سولوشن، یعنې د دغه نرخونو بي ثباتي اپ اند داون یا فلکچويشن لمنځه وي سي. بل خوا ته که موږ ګورو دقیقا لکه ما په اوله کې ادوري وکړه، او د لکه څنګه چې ما وویلی چې موږ بار بار په رسنیو کې په شاروالي بخش باندې، البته د افغانستان په شاروالي باندې نیوکې کړي دي، چې دغه د شاروالي مسولیت په یو ملک کې که موږ ګورو، د سرکونو رغونه، داسې ورته د پارکونو رغونه، د خلکو صحي بخش ته یا محیط زیست یا د هوا ککړتیا مخنیونه، د نرخونو ثبات البته چې په افغانستان کې ورکول سوی ده، د دې په کنټرول کې، داسې عامه کتابخانو په تعلیمي سکتورو کې کتابخانې رغونه او د دې ساتنه، دا دغه ټول مسولیتونه د شاروالی دي. کمن ګورو البته هدف بدانه وی الحمدلله اوس په افغانستان کې ټول ادارو ته قلن دومره امکانات ورکړل سوي دي چې دوی هغه خپل روابط ډیر یو لري پرتی سیمې سره مولري. منګه په ولایاتو په ساته مکمله ښه فعاله شاروالي لرو، منګه بیا د ولسوالیانو غټ ولسوالیانو په ساته ښه فعاله شاروالي لرو، منګه بیا داسې ورته اوزو تر حده پورې البته په افغانستان کې ښه فعاله شاروالي لرو چې حتی زیاتره یې البته سنټرالایز شوي دي. دغه اوس مسؤلیت د شاروالي ده چې شاروالي دغو څخه خپله سل سلنه کنټرول وکړي، دوی باید نظارت وکړي، خپل نظارت ټیمونه ولیږي ساحو ته. دقیقا د دغه ورونو خبره په ځای ده. تازه د شاروالي غفلت بولم او د شاروالي خپل لایحې او خپل مسؤلیتونو ته د نه رسیدګي ښکارندوی کوي. کولی سي شاروالي په دې اواخرو کې الحمدلله که موږ ګورو په تیرو کې بعضې د قدرت جزیرو حتی شاروالي به په یوځي کې تهدیدوله چې دوی خپل نرخونه فکس نه کړي. بعضې ځایو ته بیا تا شاروالي ته اجازه نه ورکوله چې دوی هلته لاړ شي. اوس الحمدلله چې په افغانستان کې سرتاسري موږ د سل سلنه حاکمیت خپل جغرافیه باندې عریضه کوو یا موږ داوا لرو اوس مو په کار د هغه وخت را رسیدلی چې یعنی په سلسلنه جغرافیه باندې زمونږ پالیسیانې تطبیق سي، زمونږ ستراتیجیانې اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، صحي بخش ته ټول هغه د حکومت ستراتیجیانې چې یعنی د یو ملک دپاره د کال په شروع کې تطبیقیږي، د هغې دپاره فنډنګ کېږي یا بودیجه سازي کېږي، دغسې خپلې پالیسیانې نه تطبیقول زما په اند چې بیا دلته د نننه په حکومت کې تخصصیات او پوهه کمښت ښکارندوی کوي چې باید په هغه خپلو په مناسبو ځایو باندې خپل تخصصي خلک وګمارل سي تر څو دوی وکولی سي خپلې پالیسیانې لا په ښه لاره، لا په اسانه لاره، لا خلکو ته په سهولت له لارې څخه ورسوي او دغه ستونزه حل کړي. نو غټه خبره هم دا ده یعنی د افغانستان دغه فقر او لګه کولی چې د افغانستان دغه غټ ستراتیژیک پروجیکټ یې لکه زمونږ مخکمه یادوري وکړله، زمونږ معدنیات، زمونږ ترانسپورټ، زمونږ زراعتي سکتورونه ورته زمونږ نړیوالې پروجیکټ چې البته افغانستان یو بحث ته دي لکه ټاپي ورته پروجیکټ تیرېده. دا به وکولی سي یعنی دغه غربت اوږدمهاله له افغانستان څخه ورکی چې بیا به افغانستان یو پیاوړی خپلواک اقتصاد ولرلی سي. اما بعضی ورونه په دې باندې مزه صاحب دا فکرونه لري چې ګواکه د افغانستان د لپاره هغه بشری مرستې چې د نورو هیوادو څخه راځي زه دا درته لیکل درکوم او مسؤلیت یې مخلم چې دغه ستونزې نه سي حل کوي. دا بشری مرستې که موږ د نړۍ تحقیق وکړو دغه بشری مرستې چې هرو نړیو ته ورغلي دي کوم ملکو ته چې دوی کتي یعنی د یو میلیون ډالرو مرسته تللې زه درته اطمینان درکوم چې 50,000 هلته نتیجه ګیري نه ده سوې، یعنی مثبته خواته استفاده سوې نه ده. دا ټول هغه خپل سیاسي اهداف د لپاره یو ملک تلیږي. زه په دی اواخرو کې په قندار کې البته د دغه خارجي موسسو په سر ناست او د دې باندې پریکړه چې آیا دا باندې سي یا پاتې سي، دې باید ورزونه وسی آیا چې دغه سي ورته بشري مرستو نتیجه ګیری وسی چې افغانستان ته په تیرو کې دوی ګواکه داوا کوي چې موږ تر 9 ټریلیون تراویا ټریلیون 29 ټریلیون ډالر افغانستان ته تللی. تاسو د افغانستان د سي نفوسو ګوري یا مزای صاحب موږ 50 نفوس 50 میلیون او موږ ته 2.2 ټریلیون ډالر راځي. هدف دا چې موږ یو فرد نه یو ټریلیون ډالر رسیږي. دا چراغ له هایفومایل سو بیرته د همدغو استخباراتو خارجي استخباراتو د خارجي هوادولو خوا څخه وویشتل سو. اوس وخت دی د مزای صاحب که موږ غواړو چې خپل ملک کې اقلن د نورخونو ثبات فقر منځوي سو په دغه خپل طبیعي زیرمو باندې سرمایه گذاري کول، دغه سي ورته خپل داخلي تولیداتو باندې کار کول او خپل ملک ته خدمات کول زما پام چې دا به ډیر یو مفید او خلاره وي.
مننه درنو اوریدونکو سمردوس مونږ قبل درون میلمانه یو لاندې پښتنه کوم ځکه زموږ اوریدونکو په تمه پاتې شوې دي. عزیز سیب تاسو نو پښتنه کوم چې په کوردن نه دغه د سکرو بای خورا ډیر زیاتې پورته دی الدا چې بیا د لیوا د بحرم صادریږي که په کوردن ورته اړتیا ډیر زیاته وي پولی باید بیرون شي کنه سکر په افغانستان کې هم دومره کچه باندې دي چې په کوردن نه اړتیا پوره کیږي وان بیرون او کاهیان هم بیا په بیرون هم په داخل کې د اړتیا پوره کیږي قیمتونه باید څومره ثابت وساتل شي.
د افغانستان دغه بازار چې دی تر ډیره بریده بورې هغه شکل چې دی په آزاد شکل باندې پات شوی دی، یعنی عرضه او تقاضا تصمیم نیول کیده او په ډیرو حالاتو کې په دغه برخه کې مهم رول دوی لوبوي. درسته ده چې شاروالۍ یا هغه ادارې چې د نرخونو د کنټرول وظیفه لري هغوی مسؤولې دي، اما په مجموعي شکل باندې که تاسو وګورئ هغه فکتورونه چې د قیمتونو د لوړوالي شاته دي، هغه که د تقاضا بحث دی، که مثلا د انتقالاتو بحث دی، که هغه مثلا د ټکسونو او مالیاتو بحث دی، که هغه د په داخل د مارکیټ کې مثلا په بهرنیو مارکیټونو کې د هغوی دپاره د انتقال او هلته د هغوی دپاره تقاضا، دا ټول هغه شیان دي چې د قیمت په برخه کې مهم رول لوبوي. د عوایدو د خلکو عواید هم یو اساسي فکتور دی. کله چې موږ د ډبرو سکرو ته راځو، په دې کې شک نشته افغانستان په کافي اندازه د ډبرو سکرو د ډبرو سکار لري. که په دغه برخه کې درسته پانګونه او دقیق مدیریت وشي او په دغه برخه کې د کیندنو هغه پروسه په ښه شکل باندې نظارت شي، زه باوري یم چې د افغانستان د ډبرو سکرو کانونه کافي ظرفیت لري، داخلي تقاضا سره سره بهر ته هم صادرات کولی شي. اما بدبختانه باید ووایم دلته بحث بل دی، تر ډیره بریده هغه سکاره چې د هغوی کیفیت لږ ښه وي او هغه سکاره چې په ښه شکل باندې ښه مارکیټ لري هغه د یو قرارداد او د یوې معاملې په اساس باندې نور هیوادونو ته لیږل کیږي، چې د هغه هیوادونو له لارې بیا بدبختانه باید ووایم دا چې نور هیوادونو ته لیږل کیږي هغه د نړیوال قیمت اندازه موږ ته راځي که نه راځي، دا بیل بحث دی. اما په داخل کې که تاسو وګورئ تر ډیره بریده د ډبرو سکرو هغه تولیدات په داخل کې پاتې کیږي چې د هغوی کیفیت تر ډیره ټیټ وي، او یا هم مثلا د هغوی اندازه په داخل کې د هغوی استفاده په داخل کې دومره یعنی دغه نه دی ګټور نه دی کولی چې ډیر صحیح توان نه ولري. نو کله چې موږ دلته د ډبرو سکرو په داخل کې د قیمتونو لوړوالی او ټیټوالی ګورو، دا تر ډیره بریده بیا هم هماغه د انتقالاتو بحث دی چې په کوم اندازه باندې بهر ته انتقالیږي. د دې لپاره معیاري نرخ او دا چې مثلا په څه ډول باندې کیندل کیږي او یا مثلا څه ډول بازار ته راځي او په کومو ساحو کې باید دا زیرمه شي او له کومو ساحو باید بیا کومو ساحو ته د فروش لپاره انتقال شي، د دې لپاره یو عمومي یو پلان باید موجود وي، چې متاسفانه په دغه برخه کې هم ستونزه موجوده ده. ډیری وخت موږ ګورو چې یا په کانونو کې یا مثلا په هغه ساحو کې چې دا د ډبرو سکرونو استفاده کیږي، یا مثلا محیط ډیر الوده کوي، یا مثلا د کاریګرو یا د نورو خلکو د مړینې سبب ګرځيږي، چې دا په خپل هم یو تاثیر دی. قیمتونه د دوی تر ډیره بریده هغه نرخ چې شاروالۍ ټاکي په هغه اندازه باندې نه پاتېږي، ځکه کله کله د انتقالاتو اندازه مثلا د لارې د اسانتیا په اساس باندې زیاته شي، بیا دلته داخلي نرخ بدبختانه باید ووایم زموږ د داخلي تجارانو هغه یوه ستونزه ده چې بیا دوی نرخونه په خپله جګوي. تاسو ګورئ دغه نن پرون ورځ په اروپایي هیوادونو کې د دوی د کار اخیر ورځ وه، د دوی د اختر ورځې دي. که تاسو د دوی په داخلي مارکیټونو کې لیدلی وي د هیڅ شي نرخ اوچت شوی نه دی، حتی تر ډیره بریده موږ ډیر نرخونه وکتل چې نرخونه ډیر راولیدلي وو د نورو وختونو په نسبت باندې، د ده باوجود د جلته تقاضا ډیره زیاته شوې ده، ځکه اکثره خلک د درې ورځو لپاره خوراکي توکي یا امکانات ذخیره کوي او ځان دپاره ساتي. اما متاسفانه په افغانستان کې چې کله بیا داسې یو حالت رامنځته شي او هغه مصنوعي تقاضا لوړه شي، یا مثلا یو حالت راشي چې د خلکو یو ضرورت یا یو لکه د ژمی راشي، یا مثلا د اختر ورځې شي، هلته بدبختانه بیا وګورو زموږ افغانان یا زموږ تجاران بیا نرخونه د په ځای چې راټیټي کې یا ثابت اوساسي په سوچند جیږي. نو هلته د نرخونو ټیټوالی جیګوالی هغه څه چې اقتصادي هغه موږ انډیکیټر ورته لرو په هغه په بیس باندې ولاړ نه دي. نو ډیره داسې یو عمومي بحث دی، هر څوک خپلې ګټې ته ګوري، هر څوک د خپل امکاناتو زیاتوالي ته ګوري، او دغه په اساس باندې چې سره رقم زرو غواړي په هغه شکل باندې دوی نرخونه ټاکي او په هغه شکل باندې دوی خپل اجناس لوري، چې بدبختانه باید وایم چې د دې تاثیرات به په عوامو باندې مشته دی، د دولت په عوایدو باندې مشته دی، په ټوله کې د خلکو په ژوند باندې مشته دی، او د محیط په حالت باندې هم مشته دی. نو تر هغه وخته پورې چې موږ په ښه شکل باندې دولت هم په خپله برخه کې هغه خپله کورنۍ دنده ترسره نه کړي، عام خلک هم باید په نور باندې ترحم وکړي، په خپل ځان دی رحم وکي ځکه افغانان ډیر د غربت او بد حالت کې دي که دوی مثلا خپل ځان د هغوی په عینه کې وګوري زه باور یم چې دوی به نرخونه جګنی کي په همدغه شکل باندې عام خلک هم باید په دغه برخه کې باید صرفه جویي وکړي او تر هغه څه چې ضرورت دی په هماغه اندازه باندې د هغه دغه امکاناتو نه استفاده وکړي نو په مجموعي شکل باندې دا ټول دنده ده او په دغه برخه کې ټول مسؤل دي زما په نظر باندې
مننه ډیره زیاته مننه استاد بله اوس هم ورځو زموږ اوریدونکي هم په لین کې دي موږ سره به خپل اندېښنې یو ترڅنګ د افغانستان کلته دوی څومره اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي پر همدې به ورسره وغږیږو سلامونه وخت په خیر مهرباني
وعلیکم السلام خوځیانې تاسو استاد سیمانه او ټول اوریدونکو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم اجه تو خیر مده زابل ولایت تشاجوی له سوال است سره تلیفون په لیک
مهرباني ته خیسه
مننه روسیا هم په افغانستان کې زمای به یخ ده ډیر سخت یخ ده تقریبا په ټول ولایت کې درجه د سنتیګریډ منفی ته رسیدلې ده نو دلته به وازل خلک سته نادار خلک سته معلولین او معیوبین سته نو کوولونه په سیده الکان په سیده دا مشکلات خو تر دې راه ده پولیسته خو خدای دې وکړي چې هر چا ته الله خپل رزق ورکړي او دته د خپل مټ او د خپل لاس حلال نه تقط لاس ورسي که څنګه چې محترم ملمانو وویل د امرستي خو راځي خو البته د امرستي کولیه د دې انجنيرانو پر تنخواه یا د دې پر تاګور تاګو یا د دې پر پاسپورتو پر ویزو پر د روسانو باندې مصرفیږي نو هغه هم چندانی نو نتیجه نه ورکوي خو بیا هم تر نسکي خوشیږي په بعضو ولایاتو کې موږ حال لرو هغه ته مرستې ورکول کېږي نو داسې خلک ستاسو یوه ګونې وړ هم د یو غنیمت ته خو تر نسکي بیا هم شیږي خو خدای دې موږ وطن دا جوړ کړي الله دې زموږ دا کارونه د کوستی پی کانال چې پر دغه باندې کار شروع شي یا سرکان خلکو ته مزدوري او کارونه پیدا شي او بل د امریکایان یا غربیان په تریلیونو ډالري په خوا د افغانستان پر جنگ باندې مصرفول وسي په اوکراین کې مصرفي نو افغانستان دربدار د دې د مشکلاتو جوړ کړي دی باید د مرستې ودي وطن ته راولېږي او کومه کونه سره وکړو له محترم ملمانو زه خمه یوه د پښتنه ده سدا غوښتلیش میلیونه ډالر سوز د خلکو په خله کې دي وای دا د امریکا سره د افغانستان په توګه کوي طالبانو تور دي څو کوي موساد تور دي څو کوي په مرسته کې دي نو په دې اصل کې د معلومات مشترکه سدا و حقیقت لري راځي او سرازي دا پر کومه لار باندې مصرفي مننه
ډیر زیاته مننه ورځو زمنګ دوه نور اوریدونکو په تما پات شو دي سلامونه مهرباني وخت مو په خیر
السلام علیکم فرجان خدای دې راوله تعالو دې په خیره
علیکم سلام مهرباني
خیر وسه مننه اوریدونکو چې تاسو ته شو او ستاسو مننه ته سلامونه وایم راز محمد ریازم د کندهار د شولکوټ خبره کوم نورا بسوله کا دا اوریدونکو شوله نو د سوان توچ خو دا وزدا زموږ سیمه چې دغه د سوان توکي په خوا خو دلته دا غرمي دا غرمي مچکا د نو سوان توکي درلوده اوس بل څه سره دې څو دې بیا راغه د سوان د توکو دا رقم نرخ دا شنې بل ور دغه ته خطر دي نو دا شي دا لکه اوس اوبېږم شو ول دا خوراکي توکي دي نو د دوه نه پر ور کې مات سوي دي نو به شي دې وجهه توجه حکومت وکي پر دې باندې وګړه وکي دا لیک کنټرول کې دا ورغور هر شی دونه پر ورته مات شوی دی او ځنه نه دې ته به شي دې توجه وکي د حکومت نو دا دې ته وځي د خلک صح او بیا دا هم د نړیوال مرشد شي راځي هغه دا شي نشته من خلک دا کې دې وځي خلک دې ته تاثیر نه وای شي دا تم دې توجه وکي په دا ژمې کې دا هغه دې وځو خو به سره دې حکومت وکي دا سوان ته څوک یا په دې کې
مننه ډیر زیاته مننه ورسته اړیکه پم راوخلو چې زمونږ د غوړیدونکو په تمه پات شو دي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعليكم السلام خوریان سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول قدرمن اړیدونکو ته لا دی او بشروغ جوړ بس
مننه ژوند دې مهرباني
الله دې خوشاله کړي تاسو ته مشنه ورودم چې عبد الحمد مطالعه مده هلمند ولایت څخه یو سلام مده شپ تک وو دې سره تواي مخ ورجاني لکه څنګه چې ملمنو اشاره وته وکړه یو د توخي صاحب ریا صاحب اشاره وته وکړه خورجاني دلته په افغانستان کې ډیر بیوز کورنۍ سره نظمر د خیره بنسټو علا سم خورجاني دا غوښتنه ده چې دا بیوز کورنۍ سره تنه سم رسې وکړي او د حکومت سمون دا غوښتنه ده چې تاسو هم دا شی مکوي دا بیوز کورنۍ سره مرسته وکړي یا د اکل که د سوان تو کې مثال د خبرې کده جامو مرستې خورجاني که خوراکي تو کې د دغه بیوز کورنۍ سره مرسته وکړي او بل خورجاني لکه محمد اشرف را کوشش د کندهار ولایت څخه اشاره وته وکړه دلته زموږ په هلمند ولایت کې هم داسې کورنۍ شته خورجاني چې خپل مینې نه لري دا استوګن ځای نه لري خورجاني د هلمند د سیند په غاړه کې اړولي نو بدبختانه باید ووایم چې هر کال موږ داسې راپورونه ستاسې د رسنیو څخه اورو چې اکثره خوړونه پر خلکو باندې راغلي دا کورونه یې ولوړي یا ماندونه پر راغلي یا سیند پر راغلي نو دغه کسان ته دی باید چې یوه یوه نمره هم ځکه پیدا چې خورجاني په افغانستان کې داسې کسان شته چې د مینې ځایونه نه لري نو دلته غصب شوي مځکې شته خورجاني زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې اوس لا ژمي دا د اول سره دي د دغو خلکو غم وخوري د مینې سرپناه ورته برابره کړي خورجاني دغه غصب شوي مځکې د غصبګرو څخه خلاصي دغه بېوزل کورنۍ ته ورکړي خورجاني دغه به ډېر یو غټ مثبت ګام د حکومت دغه سره دغه زموږ نظر خور کوي
ډیر زیاته مننه ژوندې سي ستانګزي سپاتمن تاسو موږ د اوریدونکو خبري اوریدلې دي تاسو ته به درو کړیږي ګو تخنیکی همکاري شریکه چې د نور زموږ اوریدونکو په تمه پاتې دی نظر به راخو په تاسو در وګرځم سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
سلامونه مته خوړې
مننه مهرباني علیکم سلام
مننه خوشاله وایم چې محمد ابي احمدي هم بغلانه مزګ وره محترمه
مهرباني احمدي سي
خوشحال وسیګوره افغانستان خو معمولا لکه تاسو ویلې مېمنو ویلې په ډېر کارونو لري زغال لري مثلا اریدار ولایت کې هم کار سره انسان شمال کې وګورې یاره تقریبا وخت خو د زغال د مختلف د کرکر سیمه د په خبرې کې یعنی د بیتری زغال لري اوبه خو یې په ټول کې وګورې دا د قیمت حکومت خرڅې یعنی نشي کولای چې دا غریب غربت یا لسکریو کې یعنی مثلا دا د شخاله کې به واسي به خو به واسي یو سره به مرسته وسی یار ځان ورکړ شي نو چې موږ په دې کې ځان موږ بل بل کته راوړو کې موږ کله کله شي اخو موږ دا په دې کې ځان موږ ډېر ډېر جوړ وروه تقریبا ډېر خرڅه په دې راځي نه مثلا
دا
خسته ترې نشي کولای نه واش او بل واش نه کیږي نه ټول ته باید خپل ته توجه وکړي نه فرق دا ټوټه کې نه دا ګټه باید لبای کول شي مانا چې خلک شکایت کوي نه حکومت په اړه سوال راځي دا باید حکومت باید توجه وکړي
ډېر زیات مانه نه زموږ بل اوریدونکو به مراخلو سلامونه مهرباني وخت مو پخې
السلام
علیکم مهرباني تاسو आवाज موږ سره شته
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
تاسو خورجانه تاسو استام کاران ته ملمنو ته قدرونه ملمنو ته ټول ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني
په پاکستان نه سره اړیکې نیو دي
مهرباني
خبر ادا شته خوري ګوره چې ملمنو هم په نظر ورکړ ټول خلکو په نظر ورکړ منګه د مخ کې ولې چې وملنه کسان د ولګي سره مخامخ شو دا نه چې تاسو افغانستان کې خلک د ولګي سره ټول مخامخ دي ځکه یو د دولت به توجه دي چې توجه ورته نه کوي ځکه چې مرسي خارجي راځي هم به په خپل ځانو مصرفي علاوه منګه په دې خپل منځ کې چې منګه د شوای د خل د پانی او د غزل او د شان د ټولې دی باندې خپل کور ګرمي نو د چې سره وسنه عام خل غریب دي د 200 روپۍ کار نشته سره دی ورځ یو من ورو روپۍ پیدا کینو کولای شي چې جون دي تیر شي وخت کې چې یو من ورو روپۍ نه نو هغه به د 1000 روپۍ د کمه کې چې واخلي په تیر د خاري منځکو کې نو دا د دولت باید چې توجه وکړي چې د کم قانون او د کم مدنونو چې راباسي دي کې د خلکو ته کار ورکړي د کار د مينو د مسایده
bale
چ خل په فقر نه خلاص
مانه نه ډیره سي ته مانه
موږ ټول خل په فقر کې یو دا فقر موږ سره ځکتلې مرګل او شاروالي راغله شاروالي اصلا توجه نه وکړي په افغانستان کې فقط چې دې چې دورانولو باندې پیږي په آبادولو باندې سره کار نه کوي کنه د ملمنو نه دا نظر دی کله موږ سره دې دلته امکار شي او دلته د دولت خلکو ته کار ورکړي نو دا به یو شی ورته پیدا ځکه موږ تاسو خزانه ډیره لرو خو موږ هم کلیګان هم دوړندو په لاس کې دی هغه وړاندې کار باندې نه پیږي
ډیره زیاته مننه
السلام
علیکم مننه بله ستاسو زسه پوس به تاسو در وګرځي مړاندې د 30 میلیون ډالری کڅوړ په تړاو باندې خبره ماته شوه که تاسو په مرته شوی میره ونی
بالکل مزي صاحب کوړو بازي داسې خبرې دي چې موږ تاسو د رسمي ډالری باید شریک کو کګورو البته دغه 30 میلیون یا 80 میلیون کڅوړو راټاګ افغانستان ته دقیقاً چې بیا اساس نه ده دا پیسې به افغانستان ته راځي هدف وزل ته دا ده چې د دغه پیسو راتګ د افغانستان د پاره ګټه لکه څنګه چې مونږ ګورو په تیره کې مونږ افغانستان کې د افغانۍ ارزښت د ډالرو په لیلام یا د ډالرو په خرڅولو په افغانستان کې دیننه ساته. نو اوس که دغه 40 میلیونه کڅوړي هر اړخ غواړو د دغو اړخو څخه البته چې زمونږ تاسې ورسره البته یادوله به هم داسې وي چې زمونږ د ملک خیر ته وګورو او د حکومت ته م او ټولو ته په هره نتیجه راځي د افغانستان دپاره پلس پوینټ ده د افغانۍ ارزښت دپاره چې په بازار کې بیرته ډالر نشر سي البته او د افغانۍ ارزښت وساتلی سي چې افغانۍ د ټول افغانستان ملي هویت ده د هر چا دارایي ده د حکومت دارایي ده د عوامو وګړو دارایي ده د افغانستان که مونږ د ورځې ډالر له شپېتو څخه له اویاو څخه اته شپېته تر کته کوو هدف دا چې د افغانۍ ټول نشر په بازار کې که مونږ ګورو یا د ټول دارایي د افغانستان افغانۍ که مونږ ګورو په بې حده زیات مونږ ګټه کولی سو. کېدای سي مونږ تر 50 میلیارده 40 میلیارده تر 100 میلیارده افغانۍ مونږ ورځې ګټه وکړو چې افغان ډالر راولېږي. نو د دغه 40 میلیونه کڅوړې راتګ افغانستان ته که په هره بڼه او که په هره طریقه وي یعنې د افغانۍ د ثبات دیننه د انفلاسیون کنټرول په افغانستان کې دغه ګټه چې کیږي د 90 میلیونه افغانۍ البته د ډالر لکه کمیدا سره د افغانستان په انکشافي بخش یا په عملیاتي بخش بودی جو ته ورتګ یعنی دغه یو پلس پوینټ ده چې بیروزګاری کچه دې سره ورکیږي د افغانۍ ارزښت به ثبات کیږي خلکو ته کاري زمینی برابرېږي زمونږ تجاران وده کوي زمونږ وګړي وده کوي زمونږ افغانستان اقتصاد په نړۍ په سطح باندې لوړیږي. نو په ټوله کې دغه راتګ پلس پوینټ د افغانستان ته او د دې هغه اړخونه سیاسي یا کوم اړخونه چې دي زما په اند چې دا به ښه وي چې دا به په همدې پرېږدو. بلې خواته که مونږ ګورو چې زمون که وخت کمی مشکل به نه انشاءالله
په لنډو کې که راته وایي ځکه بحث به راټول کړو. عزیز صاحب هم په تمه ده.
بالکل. نو که ګورو البته دقیقا کله چې کومه کېږي بعضې ورونه زمونږ له دغې نه دقیقا چې دوی هغه یادوري وکړه چې ګواکې دغه بشري مرستې چې کېږي یا یو طرف ته ځي اوس هم بالکل مزی صاحب بعضې څټي مخکې البته د نړیوالو هغه بشري مرستندویو کوم هېوادونه چې و افغانستان سره د دوی نیوکه و اندېښنه م همدا وه چې ګواکې بعضې چارواکي په دغه د نړۍ په ویش کې د بشري مرستو تلاس وهنه کوي چې هغه د اسلامي امارات جدید څارنې لاندې سواله زه چې څومره د رسنیو له لارې نه وامې ورېده ومې کته چې ګواکې دوی خپل کنټرول پرې راوستی ده او کوشش به کوي دغه مرستې هغو خلکو ته ورسېږي چې وخت دقیقا البته هغوی دې ته ضرورت لري او دغه ته اړ دي او دغه ورسېږي. خو په تېره کې ما یادوري وکړه مزی صاحب دغه مرستې چې راځي نړیوالې مرستې افغانستان ته زمونږ ورونه دي دې ته ډېر نه خوشحالېږي افغانان. زه درته اطمینان در کوم د بش خارجي مرستې چې افغانستان ته راځي خارجیان غواړي ستا د ملک داخلي سیاست خلکو سره بهرنی سیاست دوی درته تعریف کړي د نننه د تا په کور د نننه په پوستو کې د لاسوهنه وکړي بیرونی نور هیوادو کې لاسوهنه درته وکړي په ټوله کې د افغانستان خیر او د افغانستان ګټه په دغه مرستو کې نشته. د نننه باید کار وکړو تر څو خلک له د نننه طبیعي زیرمو یو رقم رنګ واخلي پیسې په یو رقم تقسیم شي چې باید حکومت خپله توجه هغه پالیسي او هغه پلان نه استراتیجی نه خپل تدبیر کړي.
ډیره زیاته مننه ژوند سي عزیز بروسي کې وستاسو نظر بر اخول د کار غوښتنم د خلکو لورو ش سره دی چلته ډیر زیات منابع شته ده والدې چې څنګه تر استفاده وشي په دې برخه کې د دوی غوښتنه و رښتیا هم که کاري فرصتونه برابر شي تمره بلته د اقتصاد په برخه کې سنتي ورماسي هر څه په بل اخر کنټرول شي.
دا وځي خبره ده کله چې یو څوک لکوره وځي او کور ته ډک لاس بیرته عزیز مطمئنم چې دا غبر سرخان به ډیر امکانات موجود وي اما کله چې یو کس لکوره سار وځي او بیرته تش لاس راځي دا غوي د سرخان به تشوي د کار پیدا کول د عوایدو یو حساسي ذریعہ ده او خلک ټول خلک دا غواړي د تیرو څلورو پنځو لسیزو را په دې خوا د نړیوالو مرستو نه چې څومره خلکو استفاده کړي اوس په دې ټول افغانان پوهیږي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د اوسني وضعیت د حل لاره نه ده. سمه ده چې په بلند مهاله کې کولی شي ځینې تاثیرات ولري ځینې خلکو ته به امکانات برابر شي اما بیا هم
اساسی حل لارې او ستراتیژیکي پروژې کولای شي افغانستان له دغه حالت څخه راوباسي. اما په دغه وخت کې به هم صادقانه پلانونه پکار دي چې پالیسي صادقانه ژمنې او هغه څه چې واقعا خلک ورته ضرورت شي هغه څه پلانونه جوړ شي، معلوماتو ته د خلکو لاسرسی زیات شي، خلکو وکولای شي چې په کوم اندازه باندې دولت په کوم حالت کې دی، په کوم برخه کې پانګونه شوې ده، په کومو برخو کې خلک کولای شي کاري فرصتونه ترلاسه کړي، خپل ابتدایي کارونه چې کوم وړې وړې پروژې دي خپل چې کوم غواړي چې په کوم برخو کې پانګونه وکړي، په هغه ځای کې تمرکز وکړي او په هغه ځای کې د کار زمینه مساعده کړي. نو په ټوله کې وایلی شم
بله
هغه څه چې د افغانانو لپاره ډیر مهم دی هغه د کار او د فرصت آماده کول دي، که حاکم نظام وي، که نړیواله ټولنه ده او که داخلي پانګوال یا تجاران دي، هغه باندې باید په دغه باندې تمرکز وکړي تر څو وکولای شي د افغانانو لپاره د کار زمینه مساعده کړي او خلک وکولای شي د دې لارې عواید ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي استاد. تاسو ټول درنو اوریدونکو نه مننه کوم چې په خبرون کې موږ سره خېزو، ترڅنګ موږ درنو میلمنونو خغلی عزیز ستنګزین او ترڅنګ د پانتون صدا او د اقتصادي چارشنګ خغلی محمد اسف ستنګزین چې موږ سره په نننه خبرون کې ونده خېزو. له تاسو ټول ډیره زیاته مننه، تر څو چې بیا بل خبرون کې تاسو درنو زورتا زیږم په لوی خدای مو سپارم. تاسو ته وخت خېچاري.